آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د خبریالانو او ژورنالیستانو په یاد په کابل کې سلې جوړیږي. د امریکا د فدرالي حکومت ځینې دفترونه د بودیجې د نه تصویبېدو له امله په موقتي توګه تړل کیږي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي په افران کې ځمکني عملیات پیل شوې دي.
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا ریپورټونه هم واورئ. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر وایي د افغانستان سره به اړیکې نورې هم نږدې شي.
Our friendship in the future will be better and better, closer and closer, especially.
د خوست په ولایت کې چارواکي وایي د غیر مسؤولو کسانو نه وسلې راټولوي.
غیر مسؤول وسلوال هغه څوک چې پرون د حکومت په چوکاټ کې وو نن وظیفه نشته، په ټوپک ورسره پات دی، سلا ورسره پات دی، مسؤلیت نه لري.
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د خبریالانو او ژورنالیستانو په یاد په کابل کې څلې جوړیږي. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د خبریالانو او ژورنالیستانو په یاد چې د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي دي، نن د کابل په ښار کې د یو سلی د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. ښاغلي عبدالله د دغه سلی د جوړولو په مناسبت غونډې ته ویلي دي چې دغه یادګاري سلی به د هغو کسانو په زړه کې خنجر وي چې غواړي د خلکو غږ ډب کاندي. ښاغلي عبدالله ټینګار کړی دی چې حکومت د بیان د ازادۍ د ملاتړ دپاره د ولس تر څنګ ولاړ دی. دوه کاله مخکې په همدې ورځ د موبی ګروپ د کارکوونکو په موټر په ځانمرګي برید کې 9 کسه خبریالان او د مطبوعاتو نور کارکوونکي ووژل شول او 40 کسه زخمی شول. ټاکل شوی دی چې د غسلې په څلورو میاشتو کې جوړ شي او د 80 وژل شوو افغان خبریالانو او د مطبوعاتو د کارکوونکو نومونه ورباندې ولیکل شي. په هلمند کې د طالبانو د زندان نه 18 افغان عسکر او پولیس آزاد شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د افغانستان قواو بیګا د هلمند د ولایت د بغران په ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو د 2 زندانونو نه 18 کسه خوشي کړي دي چې د ملي اردو او ملي پولیسو کسان هم پکې دي. جنرال رادمنش ویلی دی چې په خوشی شو بندیانو کې د ملي اردو او ملي پولیسو د عسکرو نه علاوه یو شمیر ملکی وګړي هم دي. د بغران ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او وسوالو طالبانو د بغران په ولسوالۍ کې د خپلو زندانونو نه د بندیانو د خوشی کېدو په حق لا تر اوسه سندې ویلي. په جوزجان کې د طالبانو او د داعش د وسوالو ترمنځ جګړې شوې. د جوزجان د والی نطاق د طالبانو په جګړه کې د داعش د وسوالو نه د جوزجان د والی نطاق ویلی دی چې طالبانو په دې جګړه کې د داعش د وسلوالو نه سوکلی هم نیولی دي او اوس د دواړو خواو ترمنځ د سرداری په سیمه کې جګړه ادامه لري. د امریکا د فدرالي حکومت ځینې دفترونه د بودیجې د نه تصویبېدو له امله په موقتي توګه تړل کیږي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شال لولي.
نن د شنبه په سهار په موقتی ډول د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمیر ادارو پارشل شټ ډاون یا په نیمتوګه د تړلو پروسه پیل شوه. د واشنگټن په وخت د شپې په 12 بجو د حکومتي لګښتونو لپاره د ټرمپ د ادارې د قانوني صلاحیت موده پای ته ورسیده. نن له غرمې وروسته د سنا مجلس بیا په دې موضوع بحث کوي او کوشش به وکړي چې د بلې میاشتې تر 8 نیټې پورې د حکومتي مصارفو د پوره کولو لپاره پیسې منظور کړي. خو دیموکراتان د روان مالي کال لپاره په بشپړ ډول د فدرالي بودیجې منظورول غواړي. د موقتي اقداماتو مخالف دي. د جمعې په ورځ د سنا د مجلس په غونډه کې د جمهوري ګوند ځینو غړو هم له دیموکراتانو سره ملګرتیا وکړه. خو د واکمن جمهوري ګوند غوڅ اکثریت له دیموکراتانو سره په دې شخړه کې د سپینې ماڼۍ ملاتړ کوي. د سنا مجلس سل غړي لري چې باید لږ تر لږه شپېته غړي د دې لایحې ملاتړ وکړي چې منظور شي. جمهور رئیس ټرمپ نن په خپل ټویټر کې دیموکراتان د حکومتي دفترونو د تړلو ذمہوار وبلل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې په افران کې ځمکني نظامی عملیات شروع کړي دي او ورپسې په منبج کې عملیات شروع کیږي. اردوان په غربي ایالت کوتایا کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې دا سرګند نه کړه چې د ترکیه عسکر د سرحد نه اوختي دي یا نه. د ترکیه پوځ ویل چې پرون او نن په افران کې د کردانو سنگرونه وشتلي دي او هغه ځایونه ولي چې د درې ګروپونو ملیشې پکې پټېدلې. د عراق پارلمان نن د شنبې په ورځ دې فیصلې ته ونه رسېد چې د مې د میاشتې په 12مه نیټه انتخاباتو شي. دغه نیټه حکومت پیشنهاد کړې وه، خو پارلمان چې سنی او کوردي غړي لري د دې دپاره د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه کړې ده چې سلګونه زره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. شیعه سیاستمداران چې صدر اعظم حیدر العبادی هم پکې دی ټینګار کوي چې انتخابات د پلان سره سم د مې په 12مه وشي او وایي د انتخاباتو ځنډول به د اساسي قانون خلاف عمل وي. د پاکستان مقاماتو نن د شنبې په ورځ د پولیسو یو لوړ رتبه صاحب منصب د یو سړي د وژلو له کبله له کاره لرې کړی دی. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولولي.
ویل کېږي چې د پولیسو دغه سیمن صاحب چې په لوی لاس یې ډزو ته موقع برابره کړې وه په غونډ ملک کې احتجاجونه راوپارول. د پولیسو لوړ رتبه مامور راو انوار او نورو پولیسانو تېره اونۍ د کراچۍ په ښار کې په یو ځای باندې د چاپې په دوران کې چې د دوی په ګمان طالبان پکې پټ وه څلور کسه وژلي ول. د یوه وژل شوي سړي خپلوانو ویلي دي چې 22 کلن نقیب الله مسعود د جنوبي وزیرستان د قبایلي علاقې وه. د وسلوالو سره یې هیڅ ارتباط نه درلوده. په 2008 کال کې کراچۍ ته تللی و او غوښتل یې چې د ماډلنګ په برخه کې کار وکړي او یو دوکان یې هم درلوده. د سند ایالت د پولیسو قمندان غوښتل چې انوار او د هغه د ملګرو ته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان قاضي القضات ایالتي حکومت ته حکم کړی دی چې په یوې اونۍ کې دې ورته د دغه قتل رپورټ ورکړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د رویټرز خبری آژانس د یو کوردي چارواکي له قوله رپورټ ورکړی دی چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن د شنبې په ورځ د کوردستان د نیمه خود مختار سیمې د صدر اعظم بارزانی سره کتلې دي. د عبیدی او د دې سیمې د رهبر ترمنځ د بحران د پیل کېدو رئیس دا د دوی لومړی غونډه ده. د سپتمبر په 15مه د عراق په شمال کې د خپلواکۍ د ریفرندم رئیس د بغداد او د دې سیمې د مقاماتو ترمنځ اړیکې خرابې دي. د یمن حوثیانو نن د سعودي عربستان د جنوبي ایالت نجران لور ته بالستیک توغندې وشتلې دي او د سعودي د پوځ نتاق ویلي دي چې هوایي قواوې دغه توغندې شند کړې دي. د لاند واټن د دغه توغندي هدف پوځي اډه وه، خو تر اوسه پورې د تلفاتو یا نور زیان خبر نه دی ورکړ شوی. او پاپ فرانسیس نن د شنبې په ورځ د پیرو په شمال لویدیځ سیمه کې په یو میدان کې په هغه سیمه کې وینا کوي او دعا کوي چې اوسیدونکي اوس هم د تیر کال د تباه کوونکي سیلاب د زیانونو د بار لاندې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا
رادیو خبرونه مهروي. محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل، اوس راځو او د خبرونه لومړی راپور اخلو. افغان دولت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت یو کلنه موده د افغانستان او سیمې لپاره مهمه ګڼي. د امریکا له خوا پر پاکستان باندې سیاسي فشارونو ته په اشاره د افغانستان د حکومت چارواکي وایي په دې موده کې امریکا په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره جدي اقدامات کړي دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ یو کال پوره شوی، افغان دولت په افغانستان او سیمه کې د امریکا د حکومت یو کلن اقدامات مثبت ارزوي او وایي چې په دې موده کې امریکا د سیمې د ثبات لپاره ګټور سیاست غوره کړی دی. د ستراتیژیکو اړیکو او رسنیو په چارو کې د جمهوری ریاست د دفتر مرستیال محمد هارون چخانسوري د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت د یو کلنې مودې سیاستونو ته په اشاره وویل کومه ستراتیژي چې د امریکا حکومت په دې موده کې د افغانستان او سیمې په اړه غوره کړې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت غوښتنه هم ده. ښاغلی چیخانسوري چې د شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل هغه فعال بهرنی سیاست چې د افغانستان حکومت درلود او د غراز کومې قربانۍ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او خلکو ورکړې موږ او تاسې وکولی شول هغه ستراتیژي چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان کړه یوه داسې ستراتیژي وي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان غوښتنه وه. موږ خپلې دغې غوښتنې ته ورسېدلو چې فشار پر هغه ځای راوستل شي چې تروریزم له هغه ځای څخه سرمن شه اخلي او بسکي او رازي د افغانستان خلک له خاورو سره یو کوي. دا زموږ هدف وو او په اړه یې عمومي اجماع هم شته. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه په تیر یو کال کې له تروریزم څخه د ملاتړو هیوادونو پر ضد اقدامات د امریکا د حکومت د ستراتیژۍ مثبته برخه ګڼي او وایي دا اقدامات به په سیمه کې د مثبت بدلون لامل شي. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغو اقداماتو ترڅنګ امریکا له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا ژمنې هم کړي خو پر وینا یې لا تر اوسه په دې برخه کې لازم اقدامات تر سره شوي نه دي.
غوښتنه یې موږ دا ده چې د موږ خپل امنیتي سکتور په خپلو منې ودرېږي او موږ کولی شو چې د موږ امنیتي سکتور پیاوړی شي، هم دښمن له منځه وړلی شو او هم خپل سرحدات ساتلی شو. هغه قواوې چې اوس له خارج نه راځي هغه ګذاب مصارف یې قرباني کېږي، دغه په نیمه باندې موږ ډېر زیات پرمختګ کولی شو. او په څنګه د هوایي ځواک موږ غوښتنه کړې وه هغه تعهدات چې موږ سره شوي دي باید په لنډ وخت کې هغه ترسره شي، چې موږ په اختیار کې هوایي ځواک راکړي تر څو پورې چې موږ دښمن په مورچو کې وځپلی شو.
عام افغانان هم په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه د امریکا د حکومت روانه پالیسي ګټوره ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکی جاوید اکبری وایي
څنګه چې د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ اعلان کړل او د هغې مقابل کې واکونه شو خودرو هغې باندې بندیز واضع کړل، دا یو ښه عمل کېدای شي. په همدغه مناسبت موږ ویلی شو چې پاکستان هم بعضې کارونه په مخې لاسته نیولی دي چې په دې باندې کولی شي چې هغه ځایونه چې بلته په دورستان په کې هلته پټ دي او پنهان دي هغه باید نویسي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د تروریزم پر ضد د امریکا د حکومت یو کلن اقدامات مثبت ګڼي خو ټینګار کوي چې دغه پالیسي باید دوام ومومي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر ودیر صافی امریکا غږ آشنا ته وویل
فعلا موږ داسې ویلی شو چې د ټرمپ فعلي سیاست د افغانستان لپاره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې سړی کولی شي چې مثبت ارزیابي کړي او شرط دا ده چې دا پایداری ولري او زر خوشې نه کړي تر څو نتیجې ته ورسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې د فشارونو په نتیجه کې به پاکستان دې ته اړ شي چې د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
په افغانستان کې د اندونیزیا سفیر وایي هیواد یې هڅه کوي له افغانستان سره خپل اړیکې نورې هم نږدې کړي. د اندونیزیا سفیر کندهار ته د سفر په مهال د سیمه ییزو مقاماتو سره د لیدنې پر مهال زیاته کړه چې هیواد به یې په ګڼو برخو کې له افغان حکومت سره مرستې زیاتې کړي. تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واورئ.
په کابل کې د اندونیزیا سفیر عارف رحمان وایي چې د افغانستان او اندونیزیا راتلونکي اړیکې به ډېرې نږدې وي. که څه هم نوموړي په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ خو تمه ده چې اندونیزیا به د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي. کندهار ته د سفر پر مهال د اندونیزیا سفیر عارف رحمان زیاته کړې چې دی کندهار ته په دې موخه راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او دوستي نور هم پیاوړې کړي.
Our friendship in the future will be better and better, closer and closer, especially Kandahar people.
د وایزه د دل لپاره دلته راغلم تر څو زموږ د دواړو هیوادو ترمابین ورورګلوي او دوستي نور هم نږدې او لا پیاوړې سي. زموږ دوستي به پراتلونکي کې شي او زه په دې باندې خپل ځان او افغاني نور ته مبارکي وایم. د کندهار ځای مقامات بیا د اندونیزیا له سفیر څخه وغوښتل چې د کندهار د لوی ادګا جامع جماعت او ځینو نورو مقدسو اماکنو په ترمیم کې مرسته وکړي. د کندهار لوی ادګا د طالبانو د امارت پر مهال جوړه شوې. کندهار او پټوله کې جنوبي ولایتونو ته تر ډیره په دې سرګه هم کتل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د ګڼو مشرانو پلرنۍ مینه ده. د سولې علي شورا وایي چې اندونیزیا د یو لوی اسلامي هیواد په توګه پیاوړي دینی عالمان لري او کولای شي چې د اسلامي هیوادونو د ستونزو په حال کې خپل اغیزمن رول ترسره کړي. په 13 نومبر میاشت کې د افغانستان د سولې د علي شورا د رئیس په مشرۍ یو لوړپوړي افغاني پلاوی له اندونیزیا څخه هم لیدنه کړې وه. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیریش وایي چې افغانستان به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې له امنیتي خطرونو سره مخامخ وي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلي ګوټیریش وویل چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ایزه او هر اړخیزه همکاري لازمه ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیریش وایي د افغانستان حکومت د ترهګرو او سختدریزو ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پام وړ رول درلودلی دی، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ډلو پر وړاندې مبارزه یوازې د افغان حکومت مسؤلیت نه دی. ښاغلي ګوتیریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې ترهګرې ډلې حتی د افغانستان په شمال کې فعالیتونه کوي چې دغه ډول وضعیت د مرکزي آسیا هیوادونو ته ګواښونه پیدا کړي دي.
Security challenges continue to define much of the discussion around the
د افغانستان حکومت د سخت دریزو، ترهګرو او د نړیوالو سازمان شویو جرایمو په وړاندې مبارزه کوي، او دا ډول مبارزه په ټولې سیمې او نړۍ باندې اثر اچوي، خو دغه ډول ګواښونو ته ځواب یوازې د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه دی. د ترهګرۍ پر ضد مؤثره مبارزه څو اړخیزه سیمه ییزه همکاري جوړوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان امنیتي وضعیت نازک وګاڼه او ویل چې په دې هیواد کې د ناامنیو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو او سختدریزو ډلو فعالیتونه زیات شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان وویل د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني باید د هغوی مالي سرچینې او جنګي صلاحیت له منځه یوړل شي.
ولسمشر
ټرمپ د اګست په میاشت کې د جنوبي آسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو په ترڅ کې څرګنده کړه چې امریکا به د طالبانو، القاعدې، داعش او نورو تروریستي ډلو په وړاندې د افغانستان د حکومت او د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو د مبارزې ملاتړ وکړي. په دغه جګړه کې امریکا او زموږ متحدینو د خپلو افغان وروڼو او خویندو سره یو ځای قرباني ورکړې دي. موږ د دې اجازه نه ورکوو چې افغانستان د ترهګرو د خوندیتوب ځاله.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیریش بیا ټینګار کړی دی چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان ذمهواري نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جنورۍ پر 19 نیټه د افغانستان د وضعیت او بدلونونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. همدارنګه په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خبرو په تاییدولو سره یې وویل او دا خبرداری ورکړ چې د افغانستان شمال نړیوالو ټروریستانو ته په یوې اډې باندې د بدلېدلو په حال کې دی.
سیور افغانستان превращается в опорно
د افغانستان شمال د نړیوالو ترورستانو لپاره د داعش د افغاني څانګې په رهبرۍ په یوې پایګا باندې د بدلېدو په حال کې دی، او داسې یو سیمه رامنځته کوي چې د هغې نه د خپلې بدنامې ایډیالوژۍ نه په ګټې اخیستو سره په سیمه کې ورانوونکي پلانونه طرحه کړي.
په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله نه یوازې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې لا پسې کړکېچنې شوي دي، بلکې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ هم په اړیکو کې تاوتریخوالی رامنځته شوی دی.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د امنیت او استخبارات په برخه کې د امریکا او پاکستان همکاري نوره هیڅ وجود نه لري، او په دې اړه به ژر په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یاداشت ولیږي او خبر به یې کړي چې موږ نه غواړو له متحده ایالاتو سره د امنیت او استخباراتو په برخه کې همکاري وکړو. له اسلام آباد نه د خبریالې عایشې تنظیم د رپورټ خلاصه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر په اسلام آباد کې له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله د پخوانیو متحدینو ترمنځ د امنیت او استخباراتو په برخه کې همکاري اوس تقریبا له سره وجود نه لري.
So it's a question of the state of relationship. The more stressful it gets,
دا په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده خراب وضعیت نخه ده ځکه هر څومره چې دوه اړخیزې اړیکې کمزوري وي په هماغه کچه همکاري هم ورسره کمیږي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتو او امنیتي معلوماتو د تبادله کولو په برخو کې همکاري د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر متحده ایالاتو باندې د القاعده د مرګانیو حملو په تعقیب پیل شوه. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ته وویل چې پر پاکستان باندې د واشنگټن د سختو لفظي حملو او د پاکستانی مشرانو په خلاف د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ لخوا د رقیقو کلماتو د استعمالولو په وجه د امریکا او پاکستان اړیکې له زوال سره مخ شوې دي. خورم د سګیر زیات کړه په کومه تونده لهجه چې جمهور رئیس ټرمپ غږیږي او کومې سختې کلمې چې څو هفته مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس کابل ته د خپل سفر په مهال د بګرام په نظامی اډه کې استعمال کړي له امریکا سره د همکارۍ لپاره د پاکستان د حکومت د مشرانو د اختیار ساحه محدودوي، ځکه چې د همکارۍ جاري ساتل د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د عمومي وضعیت سره تړلې دي او څومره چې خراب شي په هماغه اندازه همکاري هم کمزوري کیږي. خورم دستګیر ویل چې په موجوده وخت کې زموږ اړیکې په اصطلاح د کول پیس یا د خصومت یا او بې باورۍ په حالت کې دي. کله چې جمهور رئیس ټرمپ تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې نظامی ستراتیژي اعلان کړه، د پاکستان سره د امریکا اړیکې مخ په خرابېدو شوې. ټرمپ پاکستانی مشران له امریکا سره د افغانستان په باب په چال او درواغو تورن کړل او دغه هیواد په ضد یې د ځوابي اقداماتو خبرداری ورکړ. هغه پاکستانی مشران په دې تورن کړل چې طالب جنګیالو ته پناه ورکوي چې امریکا په مشرۍ د ناټو له قواو سره په افغانستان کې جنګیږي. پاکستانی مشرانو د امریکایي مشرانو تورونه په وار وار رد کړي دي. د پاکستان پوځ له 2014 میلادي کال راهیسې په قبایلي علاقو کې نظامی عملیات کوي او اوس هم امریکا ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د خپلو قواو د اکمالاتو لپاره د پاکستان د فضايي قلمرو او سرحدونو استفاده وکړي، خو فکر کیږي که مجبور شي شاید چې پر امریکایي قواو باندې د اکمالاتو لارې وتړي او په احتمالي ډول د ډیرو جدي عواقب لویر پاکستان مشرانو د دې کارډ له لوبول نه تر اوسه پورې ډډه کړې. د پاکستان په مقابل کې د امریکا د ځوابي اقداماتو لپاره اپشنونه هم محدود دي، ځکه چې فعلاً په پاکستان باندې د تکان سیوا په افغانستان کې د خپل عسکرو د اکمالولو لپاره بل چاره نه لري، او که پاکستان لاري وتړي نو مجبور به شي چې ایران او روسیې ته رجوع وکړي. په هر تقدیر د دواړو انډیوالانو ترمنځ دوستي چې اوس څومره سړه شوې په 13-14 کلونو کې نوه سړه شوې او د پردیس شاته کوشونه روان دي چې نږدې همکاري بیرته برقراره شي، ځکه چې دواړه یو بل ته ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا د سنا مجلس لخوا پر ټاکلي وخت د بودجې نه تسویبېدل د دې لامل شول چې نن د حکومت فعالیت بند شي. د واشنگتن پر وخت نن تر غرمې وروسته به سناتوران کوښښ وکړي چې یوې موقتي بودجې ته رای ورکړي چې د فبروري 13 نیټې پورې به حکومتي لګښتونه ورکړی شي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
سپینې ماڼۍ د حکومت د لګښتونو په اړه یوې موافقې ته د نه رسېدلو له امله یو چټک غبرګون څرګند کړ او د حکومتي چارو د بندېدو پړه یې د سنا په دیموکراتانو واچوله.
سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د غیر قانوني وګړو د څرنګوالي په اړه به خبرې ونه کړي، خو دیموکراتان زموږ قانوني وګړي د خپلو غیر مسؤلانه غوښتنو پر سر یرغمل کړي دي. ښاغلی جمهور رئیس، دا د سنا د دیموکراتانو لخوا یوه بدبینانه پریکړه وه چې د خپلو سیاسي لوبو په خاطر میلیونونه امریکایان له پامه وغورځوي.
دا سنا د غلطي ډلې مشر چک شومر نن په جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ تور ولګاوه چې د دواړو ګوندونو دا سناتورانو د هغې معاملې په اړه یې له خپلې ژمنې سر غړولی دی چې د مهاجرینو او حکومتي لګښتونو په اړه سره نږدې شوي وو.
President Trump reached out to me today this morning.
نن سهار مې له ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې اوږدې او اساسي خبرې درلودې. ما د ډاکا ماشومانو د خوندیتوب په بدل کې د دیوال موضوع مطرح کړه، خو دغه موضوع هم د هغه لپاره جالبه تمامه نه شوه چې دغه معامله پای ته ورسیږي. ډېر ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي د دیوال په اړه ډېر موافق نه دي، خو موږ غوښتل چې له ولسمشر سره یو جوړجاړي او موافقې ته ورسیږو.
دا حکومت چارې وروسته لاغه وتړل شوې چې د سنا غړو تیره شپه د استازو د مجلس د هغې لایحې مخونی ولا چې د فبروري تر 14 یې د حکومتي لګښتونو د مودې د غځولو په اړه وړاندې کړې وه. دې لایحې شپېتو رایو ته اړتیا درلوده، خو دغه شمېر بشپړ نه شو. د حکومت د چارو د بندېدو له امله به یو شمېر ادارې فعالیت ونه لري او همداراز غیر ضروري کارکوونکي به بې معاشه رخصت ولري، خو د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې به د جګړې عملیات او نورې پوځي چارې دوام وکړي. ډیموکراتان غواړي چې دغه قانوني لایحه د شاوخوا 200,000 هغو مهاجرینو خوندیتوب تامین کړي چې په ماشومتوب کې امریکا ته راغلي دي او قانوني اسناد نه لري، خو جمهوري غوښتونکي دا نه مني. دواړه لوري له خپل دریځ څخه شاته نه ځي. د حکومتي چارو تړل کولی شي چې په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ یوه اوږده مبارزه رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
محترم اوریدونکو، حکومتي چارواکو په خوست کې له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د ناقانونو وسلو په راټولولو کې ورسره مرسته وکړي. حکومت ویلي دي چې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو لړۍ ټولو ولایتونو ته غځوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپور رالیږلی دی.
سمده مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان ورکړی په هیواد کې ټولې هغه وسلوالې ډلې چې د حکومت له چوکاټ څخه بهر د بې وسلې شي او په دې اړه یوه ځانګړې پلاوي ته دنده هم سپارل شوې. د یاد شوې پلاوي ځینو غړو نن په خوست کې له ولسي مشرانو او حکومتي چارواکو سره په یوه غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د ناقانونه وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو په بهیر کې ورسره مرسته وکړي. دلبر جان ارمان د یاد شوې پلاوي مشري پر غاړه لري. د غونډې ته په خبرو کې د ناقانونه وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو په اړه د حکومت له لورې شوې پرېکړه قاطع وبلله.
غیر مسؤول وسلوال هغه څوک چې پرون د حکومت په چوکاټ کې وو، نن وظیفه نشته، په ټوپک ورسره پاتې دی، سلا ورسره پاتې دی، مسؤلیت نه لري، خلک پی ځوروي، خلک پی ترسوي، لاری وهي، کوته طریقې کوي، ورانۍ کوي. د دې خلکو پیژندل او بالاخر قانون ته سپارل.
که څه هم په خوست کې زورواکي نشته، خو په ملکي لباس کې ځینو وسلوالو کسانو ګرځېدلو خلکو سره اندېښنې پیدا کړې. د دوی په وینا دې وضعیت ځینو جنایي جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي د ولایت امنیتي وضعیت له دې اړخه هم ښه وباله چې دلته زورواکي وسلوال نشته، مګر په ملکي لباس کې ځینو وسلوالو د ګرځېدو پر بندیز ټینګار وکړ.
د خوست درون ولس همیشه د خپل نظام په څنګ کې ولاړ ده او د خپل نظام سره په ټولو مواردو کې همکاري کړې ده او د نظام حمایت کړی. په خوست کې هغه سي مشهور علني وسلوال ګروپونه سي هغه نظام ته، هغه ولس ته، هغه د ټولنې ته په ښکاره توګه د یوې جبهې په شکل باندې تهدید وي، لله الحمد په خوست کې شتون نه لري.
په عین حال کې ځینې په دې نظر دي چې حکومت په هغو ولایتونو کې د وسلو د راټولولو په اړه جدي اقدام وکړي چیرې چې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قانون د حاکمیت په مخ کې خنډونه ایجاد کړي دي. د خوست یادې شوې غونډې ته په خبرو کې دینی عالم مولوي محمد سردار زدران له حکومت نه وغوښتل چې د هیواد پر ټولو سیمو د یو شان قانون تطبیق کړي.
ولې غوښتنه هم دا ده چې دا پروسه له شمال نه رانیولې تر کندهار او خاصتا په کابل کې چې هغه لوی لوی زورواکي او هغه خلک چې هغه واقعیا په کابل کې چې کله ګرځي نو پیکا او ژیړکۍ او دغه لوی لوی اسلحې به په امبرونو باندې ووینئ. کاشکې چې دا قانون د کابل نه را شروع شوی وای. محترم پلاوي ته ډاډ ورکوو، خوست کې زورواکي نشته، خوست کې بدماشي نشته، دلته قانون دی.
په ورته وخت کې د خوست امنیتي چارواکو هم خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې په ښار او شاوخوا نورو سیمو کې په ملکي لباس کې د وسلو پر ګرځولو بندیز لګولی دی. عام خلکو هم د دې کار تود هرکلی کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله د افغانستان د خبریالانو او ژورنالیستانو په یاد چې د بیان د ازادۍ په لار کې قربان شوي دي، نن د کابل په ښار کې د یو سلی د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. په هلمند کې د طالبانو د زندان نه 18 افغان عسکر او پولیس آزاد شوي دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې په افران کې ځمکني نظامي عملیات شروع شوي دي. د عراق پارلمان نن د شنبې په ورځ د فیصلې ته ونه رسېده چې د مې د میاشتې 12مه د انتخاباتو ورځ وټاکي. د پاکستان مقاماتو نن د شنبې په ورځ د پولیسو یو لوړ رتبه صاحب منصب د یو سړي د وژلو له کبله له کاره لرې کړی دی. د ریوټرز خبري آژانس د یو کوردي چارواکي له قوله راپورټ ورکړی دی چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي نن د شنبې په ورځ د کردستان نیمه خودمختار سیمې د صدر اعظم بارزاني سره کتلی دی. پاپ فرانسیس نن د شنبې په ورځ د پیرو په شمال لویدیځ سیمه کې په یو میدان کې په هغه سیمه کې وینا کوي چې اوسیدونکي اوس هم د تیر کال د تباه کوونکي سیلابونو د زیانونو د بار لاندې دي.
درنو اوریدونکو، ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.